د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. او رچې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنما له زندانه خوشي کړي او قطر ته استولي دي. دغه راز د خبرونې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. خو لومړی به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم څو مهم سرټکی د کورونې چار وزارت وای په بغلان کې لسګونه کورونې او بهرني وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. او د امریکا د بهرني چارو وزیر وای د رواني می میاشتې په دیرشمه بل خپل ایراني سال سره د دغه هیواد اټومي پروګرام په بل دور کې خبرې وکړي. د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د کورونې چار وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرنی او کورونی یاغیانو د وژل کېدو خبر کوي. د کورونې چار وزارت د ځنګړو جزو تامونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي رډو ته ویل چې دغه یاغیان د عملیات په جریان کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته تلفات رسیدلی دي.
د تعداد
79 فرد دشمن کشته شده، 99 یا یخیان وژل سوی، 29 ټپیان سوی، 16 دیرش نیول سوی چې شپږ پاکستانیان او دیرش افغانان دي. زموږ هم څلور تنه شهیدان سوی دي. د جنرال شیرزاد په وینا په دغه عملیات کې د مرکزی بغلان او دند غوري سیمې له یاغیانو پاکې سوي دي. د کورونې چارو وزارت دغه راز د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره په تیرو دوه ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کارې د امنیتي دلایلو له امله درولې دی. په دې غونډه کې چې تېره ورځ پارک کې وسوه، د کورونې چارو د وزارت د عامه محافظت د تصدۍ مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. اشرف غني د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي څو د بګرامۍ او سرخرود په مسیر د کابل جلال آباد د لارې کار بیرته پیل کړي. د چینایي کمپنۍ استازو له ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د تامینېدو په صورت کې به دستي خپل کار شروع کړي. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلور ویشتنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولې دي چې افغانان یې اروپا ته په قاچاق وړل. د اسپانیا پولیسو په یو بیان کې چې تېره ورځ یې خپور کړی وویل دیارلس تنه دوی نیولې او د بریتانیا پولیسو یولس تنه د لندن په هترو هوایي ډګر کې نیولې دي. د اسپانیا د پولیسو په وینا دغه قاچاق وړونکو په تېرو شپږو میاشتو کې څلور میلیونه دوه لکه پنځوس زره ډالر له هغو افغانانو چې اروپا ته یې رارسولي دي ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. افغان لوبډله نن لاوس ته رسیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر لالي ازادي رډیو ته د دې لوبې په اړه وویل
ما در رای آمادگی باشیم
د ویلا سوري سره د چمتوالي لپاره لاوس او بنگلاديش ته ځو. څو له لاوس سره یو لوبه وکړو، بیا له غځای بنگلاديش ته ولاړ شو او له بنگلاديش سره هم یو مسابقه وکړو. نړیوال جام ته د رسیدو لپاره افغانستان په ای گروپ کې له سوریې، کمبودیا، جاپان او سنگاپور سره یو ځای سوی دی. په دې ترڅ کې د افغان فوټبال ټیم لومړی لوبه د جون په 11مه له سوریې سره د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. بیا به د افغانستان ټیم کمبودیا ته ولاړ سي څو د جون په 14مه خپل دوهمه لوبه وکړي. د امریکا د بارني چار وزیر غواړي چې د می په درشمه جنیوا ته ولاړ سي او د ایران د بارني چار له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بارني چار د وزارت ویاند جیفرات کې تیر ورځ ویل چې واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولای سي چې د اټومي لانجې په برخه کې یو هر اړخیز تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني سره په خبرو دی څو د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي او ایران به له یو شمېر اټومي هڅو لاس اخلي. اخو د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچی سژنۍ دوبۍ خپله دنده پرېږدي. د بارني چار وزارت چارواکو د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د دې وزارت مرستیاله وینډي شیرمن به کله چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې پای ته ورسیږي خپل کار پرېږدي. مرکچیان هیلمن دي چې د جون تر دیرشمه یو نهایی موافقه تر لاسه کړي. شیرمن په تیرو دوو کلونو کې له ایراني چارواکو سره په اروپا کې د ډیرو تخنیکي خبرو مشري کړې ده. د هغې د هڅو په ترڅ کې متحده ایالات او ایران د 2013 کال په نومبر کې یوې موقتي موافقې ته ورسېدل او په اپریل میاشت کې هم د یوې موافقه چوکاټ تر لاسه سو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری چې د می په دیرشمه بل خپل ایرانی سیال سره د خبرو وروستی دور پیل کړي، د میرمن شیرمن مهارت او سختی وستایله. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکښې نه وي. جو بایدن تېر ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل
I see it being overwhelmingly in our interest to continue.
دا زموږ په نظر د زموږ سخت په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړو. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همدارز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاري ته اړتیا سته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا یې تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. نوموړی تېر ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په اوکراین او نورو سیمو کې د روسیې هڅو ته هم اشاره وکړه. دوی ویل چې مسکو د خپل پوځي ځواک او تیری کوونکي نشنالیزم په مټ پر خپلو ګاونډیو خپلې غوښتنې مني او د هغوی امځکې لاندې کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به هڅه وکړي څو د روسیې ګاونډیو هیوادونو لکه ګرجستان، مالدیویا او اوکراین ته ډاډ ورکړي چې باثباته او خپلواکه پاتې سي. سوریه فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریه په مرکزی سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته په مرمیو وویشتل او وویل چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کوه. داعش د می په شلمه د سوریه له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوئ. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی، تر 240 ډېر کسان یې د ښار دننه او شاوخوا وژلی دي. او وروستی خبر دا چې د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د غیر رسوایۍ په خاطر چې دغه فدراسیون پکې شکل دی استعفا ورکړي. د ګریک دایک څرګندونې د اروپا د فوټبال د اجرایي ارګان په نسبت یو څه سختې وې. یو ای اف ای یوازې د شپږو میاشتو په مخه د فیفا د مشرتبه لپاره د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. ټاکل سوی ده چې دغه انتخابات سبا ترسره سي. د آسیا د فوټبال فدراسیون ویل د بیلټر ملاتړ کوي او غواړي چې دغه ټاکنې له مهالویش سره سم وسي. دا تر دې دمه خبرونه.
لای قاسم سولم لمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړي او قطر ته استولې دي. پر دغو مشرانو لګول شوی بندیز درې ورځې وروسته پاتې رسیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نه یوازې دا چې دغه بندیز باید لرې شي، بلکې د طالبانو نومونه دې هم له تور لست څخه وایستل شي.
زما په نظر اوس وخت ډیر رسیدلې دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمخ نه کار واخلې شي.
د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ مشر وایي د افغانستان وضعیت دې غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید سولې ته غاړه کېږدي.
او دا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د ملت پاشتې مني، حکومت هم د ملت پاشتې مني.
د دې غورځنګ له مشر سره مو د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي. د هلمند خلک او د ولایت شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی وای د خلکو ستونزې اوري هوایت هواری ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ د افغان میرمنو له ستونزو خبره کړي. دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام هم درته خپرو. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتنما زندانه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګیدلی وو چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخته لاړې شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ بندیز د دوشنبې پروس پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې له خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګیدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي که چیرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغیزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د ډیر رسیدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستل شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې د پاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپورې غړی آدم شیف وایي چې د تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې د 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه خبر شوی. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي د اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو 14 غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګیدلې بندیز تمدید کړي.
و امریدل چې د طالبانو هغه پنځه مشران چې له یو کال راهیسې له ګوانتنما زندان څخه قطر ته استول شوي دي د نظربندۍ وخت د دوشنبې پورز پای ته رسیږي، خو د دوی په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم له یو هیواد بل ته د سفر حق نه لري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې دغو کسانو د څار موده تمدید شي. د موضوع به هم احمد شبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره شریک کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په تور لیست کې د کسانو شمولیت د سولې پر خبرو څه تاثیر کولای شي. مولوي شاهزاده شاهد په جواب کې وویل
کله چې ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي او جنگونه دغه په شدت باندې ادامه وکړي مونږ ته څه فائدہ ده؟ مونږ ته کله چې د تور لیست نه وستل شي خو د سولې په خاطر همکاري وکړي، د دې لپاره دفتر او ادرس وي او دې نورم تشویق او ترغیب شي چې په جنگ باندې خدای مشکل حل نشو یو لار پاتې ده او هغه د سولې لار. موږ افغانانو ته ضرورت لرو، غونډیانو ته ضرورت لري او جهانیانو مو سولې ته ضرورت لري، ځکه په دې ور کې تقریبا ټول سوځي. نو د سولې لپاره په کار داده چې یو څه سیاسي مصلحتونه هم په نظر کې ونیول شي.
مولوی صاحب، تاسو په دې ټینګار کوي چې یو څه باید له نرمښت نه کار واخیستل شي، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې د طالبانو دغه پنځه مشران که چېرته آزاد پرېښودل شي، ممکن دوی بیرته افغانستان ته ولاړ شي او په جګړو کې برخه واخلي.
دوی مخکې هم ډېر طولاني جنګونه تیر کړي وو او بیا د سختې بندیخانې ولیدلې تر ګوانتانامو پورې، او د خپلو بچو او د خپلو کورنیو نام لري پاتې شوی دی. د دې نه پس به د جنگ او د تشنج او د افغانانو سره، خصوصا د افغانانو په منځ کې د جګړو په طرفداري ونه کړي.
مولوی صاحب، دا خو ستاسو نظر دی، لیکن په تیرو دولسو میاشتو کې یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو دغو مشرانو د حقاني ډلې له ځینو غړیو سره کتلي دي. بیا یو ځل داسې راپور خپور شو چې د دوی یوه غړي په افغانستان کې له نورو طالبانو سره ارتباط نیولی دی. که چېرته دغه تورونه حقیقت ولري، فکر نه کوي که چېرته دوی آزاد وګرځي په افغانستان کې به په جګړې کې برخه واخلي؟
صحیح ده چې نن جامع جهانی په افغانستان کې په شکل د اشکالو دخیل ده، او هغوی په دې باره کې به نظریات ورکوي، تشویشونه به ورسره وي. مګر څومره چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته ځان نږدې کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره خلاصېږي، او تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع نشي، که موږ ته ګاونډیان جهانیان تفصیلات هم برابر کړي، دلته به سوله رای نشي. دا خبره چې بعضي احتمالات دي، چېرته دوی ټلیفون کړی دی یا باینده څه وکړي، خاتمه مستوره ده. ولې تر کوم ځای چې موږ په قطر کې طالبانو د مشرانو سره دوه ورځې مفصلې خبرې وکړلې، او یا اوس لوی وړې خبرې روانې دي، رابطې کېږي، تبادله د نظریاتو ده، زه ورته خوشبین یم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهدو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور از جبری
در خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخله تو نشید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. درې بجو شروع کیږي دا پروګرام او تر پنځو بجو دوام کوي. دغه راز تاسو کولی شئ چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت د 1803 شمېرې له لارې هم د سولې په برخه که خپل پیغامونه راوسته و، یو موږ هم هرو مرو درته خپرو. همدا اوس وینم چې یو شمیر اوریدونکو د سولې په اړه په تیره بیا په قطر کې د دغو پنځو طالب مشرانو په اړه پیغامونه راستولی دي. وحدت لغزنی څخه لیک زما په نظر د طالبانو پنځه غړي باید آزاد پرېښودل شي چې د سولې په خبرو کې له خپل صلاحیته کار واخلي. او محمد ایوب هم د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه لیکي چې موږ سولې ته بیخي ډېر سترګې په لاره یو، خدای پاک دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. هلمند هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ناامنیو ډېر ځپلی دی. د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په وروستیو کې د طالبانو له لوري د ډله ییزو حملو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د هلمند ولایت شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته. نور جزئیات به له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دی په رپورټ کې واورو.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د هلمند روانو ناامنیو ته مرکزي حکومت سمه پاملرنه ونه کړي، ډېر خلک به د حکومت له ملاتړ څخه لاس واخلي. دی وایي په دې ولایت کې د میشتو امنیتي سرتیرو ترمنځ نامغږي د جنګ د اوږدېدو باعث سوې ده. اتل د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول په لورو په خاص ډول شمالي ولسوالۍ کې د سرتیرو په ځانګړي ډول ملي پولیس غیر حاضر دي او د کوم سرتیرو موجودیت د نامنوي د ډیرېدو او د غوته د تلفاتو لامل شوی دی. کریم اتل له اړوند وزارتونو څخه غوښتنه وکړه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو او تشکیل کې د موجودو ستونزو پلټنه وکړي.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته. هر هغه څوک چې عملیات ته ځي د بل ارګان یعنی که پولیس په عملیاتو کې وي اردو د دوی سره همکاري نه کوي، او که اردو په عملیاتو کې وي یا پر اردو باندې تعرض کیږي پولیس دوی سره همکاري نه کوي. د دې جګړې علت همدا دی چې دوی په خپل منځ کې سره همغږي نه دي. او بل دا چې مرکزي دولت په خاص ډول وزارت داخله هیڅ توجه هلمند ولایت نه کوي. که تاسو وګورئ چې په هر ولسوالۍ کې د تشکیل پښتنه وکړي چې څلور سوه یو ولسوالۍ تشکیل لري، دوه سوه حاضر، دوه سوه غیر حاضر وي. که چیرې نشي کولای، دوی نشي توانېدلی، بیا موږ پر خپلو ولسونو باندې غږ کوو او خپل ولسونه د عباسو چې نور خپل امنیت په خپله وساتي، او موږ بیا د دغه حکومت چې موږ ته پاملرنه نه کوي هیڅ د دوی د دغه بې ځایه کړنو او د بې ځایه مصرفیتو نه ملاتړ کوو، او موږ بیا په خپله پوهېږو او خپل ولسونه پوهېږو چې څه کوای سي.
اتل ول که چیرې وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د امنیت اړوند وزارتونه هلمند ته د امنیتي ځواکونو برابري او امکاناتو کې تغییر نه ولي، یو شمېر ولسوالۍ به سکوت وکړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي مرکزي حکومت په خاص ډول ولسمشر د هلمند د اصلي وضعیت څخه خبر نه دی، ځکه چارواکي د امنیتي حالت په اړه ناسم راپورونه ورکوي او د امنیت د ډاډ دغه ناسم راپورونه د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو باعث شوي دي. د هلمند خلک له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د امنیتي حالت او روانو ګډوډیو په اړه څېړنه وکړي.
موږ په هلمند کې ډېر په ډېرو زګو کې سیمو کې اوس په عملاً جګړه شروع ده، په نوزاد، په مساکلا، په سنګین، په سیستاني او په کارسیدي کې د مرجع. ولې خبره دا ده چې دوی مرکز ته د خیر و خیرات راپور ورکوي، او په دې غوندې طاقت چې په هلمند کې تقریبا دېرش پنځه دېرش زره نظامي قواوې پرتې دي، لا هم دلته موږ دښمن په ډېره کم اندازه لا هم دوی د هغه تر کنټرول نه سي لاندې راوستلی. د خپل هغه ساعت چې دوی تر لاس لاندې دي حالت هم تر تعدید لاندې دي، په مدافعه په حالت کې دي. ولې دوی وایي چې موږ هغه سیمې چې د دښمن تر لاس لاندې دي موږ روان یو، موږ هغه تصفیه کوو. عملیات دا ټول د مطبوعاتو پر مخ باندې خبرې دي، حقایق نشته. دلته ډېر غټ تلفات روان دي، ډېر غټ ضایعات دي، پوستې نیولې دي، منطقې نیولې دي. د ملوزاد ولسوالۍ فقط د یو 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 پوستې په شکل ده، د مساکلا ولسوالۍ د پوستې په شکل ده، په سنګین کې هم چنان دغسې دي. اکثریت ځایونه داسې یو حالت کې دي چې د سکوت سره مخامخ دي.
د هلمند ولایتي شورا د غړو او خلکو دغه خبرې په داسې حال کې راپورته کړي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو میاشتو کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته سخت خراب شوی دی. په سنګین، مساکلا، نوزاد او ځینو نورو ولسوالیو کې هره ورځ جنګونه کېږي، او د ملکي کسانو په شمول د جګړې دواړو غاړو ته درنې مرګ ژوبلې وړي. کتونکي وایي که چیرې د امنیتي حالت د ښه کېدو لپاره پام ونیسي، ځینې سیمې به د طالبانو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤلین وایي اوسنۍ ناامني د هوا د ګرمېدو سره تړاو لري، او دا هر کال په دې موسم کې رامنځته کېږي چې دوی د مهار کولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت په لیکنو کې څېړلی دی. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د حملې په اړه تبصرې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي که د دې برید هدف په رښتیا هغه میلمستون و چې زیات بهرنیان پکې اوسېدل، دا په دوو اونیو کې دوهم ورته برید دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له یاغیانو سره په جګړه کې بوخت دي. ګارډین ورځپاڼې چې په بریتانیا کې چاپیږي په کابل کې پر هوټلونو د سختریزو پر حملو تبصره کړې او لیکلي دي چې په دې حملو کې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس ملګرو ملتو ویلي چې سږ کال د ملکیانو د مرشوبلو شمیر بې ساری و. د دې کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 970 زیات ملکیان وژل شوي او 1906 نور ټپیان شوي دي، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات دی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی د کانونو شبکه د افغانستان بله ناکامي، لولو چې د امریکا د دفاع وزارت او د جیولوجۍ د سروې ادارې په 2010 میلادي کال اټکل وکړ چې افغانستان د $1 تریلیون په ارزښت مس، اوسپنه، لاجورد، سره زر او لیتیم لري. همغه وخت په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان ویلی و چې د افغانستان په قانونو کې ستر اقتصادي ظرفیت شته چې که توجه ورته وشي ډیرو خلکو ته روزګار برابرولی شي او کیدای شي افغانانو ته د عوایدو یوه لویه منبع وګرځي. نیویارک ټایمز وایي د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د قانونو د استخراجولو لپاره په لسګونو میلیون ډالره لګولي خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. ورسپانه زیاتوي اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به سالم مدیریت حاکم کړي، خو اشرف غني تر اوسه پورې په حکومت کې له داخلي ستونزو سره مخامخ دی. ورسپانه وایي چې د افغانستان په نارامو سیمو کې پر قانونو د لګښتونو څارنه آسانه نه ده او تر ټولو مهمه لا دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د خاص سرمفتش د ادارې د څارونکو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی او دا کار د څارنې د کار ستونزې ډېروي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له بوجو د مخم تر وو بوجو پوري اوریدلای شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی وایي د خلکو ستونزې اوري او هوایری ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ ته وښيي چې د افغانستان ښځې سره له دې چې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو ډېرې پیاوړي دي. رولا غنی دا او ځینې د افغانستان د وضعیت په اړه ځینې نورې څرګندونې له اسوشیټد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې کړي دي چې مهم ټکی یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د حضور لپاره په افغاني ټولنه کې فعال ونده اخیسته او په دې سره په دغه یواد کې چې تر ډیره د شوز په وړاندې تاریخوالي پکښ ډیر دی چوپتیا ماته کړه ده. ویل کیږي رولا غنی توانیدلې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه هغه کارونه ترسره کړي چې د نړۍ د دیموکراتو هیوادونو لومړی میرمنې کوي. نوموړې په عام محضر کې د ځینو موضوعاتو لکه د ښځو حقونه، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او په افغانستان کې د هغوی پر نورو ستونزو ژغېدلې ده. د پام وړ ده چې د رولا غنی خبرې هیڅ کله سیاسي بڼه نه لري. هغې اسوشیټد پرس خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي چې زه سیاست نه کوم، یوازې یو اوریدونکی یم. د سپتمبر میاشتې را په دې خوا سلګونو کسانو په تیر بیا افغان ښځو له رولا غنی سره لیدلې دي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې دي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې په خبره دا تر ډیره ځان د یو مشاور په بڼه ویني او د خلکو ستونزې اوري. تر دې وړاندې یعنی یوه پیړۍ د مخه د پاچا امان الله میرمن ملکه سوریا د افغانستان فعاله لومړۍ میرمن و چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوه. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د حامد کرزي میرمن زینت کرزي د افغانستان لومړی میرمن سو چې د حامد کرزي د ولسمشری په 14 کلن موده کې هیڅ ډول حضور او یا فعالیت څرګند نسو. زینت کرزي په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې فکر کوي افغانستان تر اوسه د یوې فعالې لومړی میرمنې د منلو لپاره آماده نه دی. اسوشیټد پرس د رولا غنی له قوله لیکي چې ما یوې هغې غوښتنې ته ځواب ورکړی چې په افغانستان کې اړتیا وه. خلکو د افغانستان پخوانیو لومړیو میرمنو ته لاسرسی نه درلود، خو ما ته خلک لاسرسی لري. رولا غنی وایي د هرې هغې افغان میرمنې ملاتړ کوي چې د خپل ژوند د ښوالي لپاره هڅې کوي. دا زیاتوي یو رول یې دا دی چې نړۍ ته وښيي په داسې حال کې چې ښځې د افغانستان په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو دوی پیاوړي دي. د رولا غنی په خبره افغان میرمنې باید په خپله زړورتیا وپیژندل سي، نه په کمزورتیا. د افغانستان لومړی میرمن درې لسیزې جګړې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل بولي او وایي هغه وخت چې کورنۍ په یوه داسې ټولنه کې ژوند وکړي چې هر څوک په خپل مسؤلیت پوه سي او له تاوتریخوالي پرته خپلې ستونزې حل کړي، نو ښځې به دا احساس وکړي چې غږ یې اورېدل کېږي او تاوتریخوالی به کم سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سید محمد هلمنوال د هلمن له ګرشک څخه لیکي انسان په جنگ نه بلکې په اخلاق ماتيږي. زما په نظر کې چې 15 طالب مشران آزاد کړی شي دا به د سولې په لور یو مثبت اقدام وي. فکر نه کوم چې په جنگ دا مسله حل شي. زین الله افغانزاده له زابل نه کی لیکي موږ له ولسمشر څخه هیله کوو چې په افغانستان کې ورته وایو چې په افغانستان کې سوله راوله. محمد عارف وفا هم لیکي باید طالبانو د هغو مشرانو چې په قطر کې اوسي نومونه له تور لیست څخه وویستل شي، ځکه چې دوی د افغانستان په سوله کې ډیره مرسته کولی شي. او رامش هم لیکي سوله به هغه وخت راشي چې ټول افغانان سره یو موټی شي. د افغان بیسیم اته سواتل شمیره لاره د تاسو سو پیغامونه هم د شپې چې ګورم تاسو ډیر پیغامونه را روان دي. له تاسو نه ډیر مننه. خو ټول موږ تاسو ته نسو لوستلی. په هر صورت زموږ د ازادي راډیو خبرونه کې واوري تاسو پیغامونه هرومرو خبريږي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې په افغانستان کې د سولې او ټینګښت د لارو چارو په اړه مو د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سید اکبر اغا سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د انصاف په لټه کې ونیز پروګرام هم درته خپرو. خو اوس به بیا هم قسم سوله مل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرني او کورونی یاغیانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان جمهور رئیس د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د هغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې ځنډولی دی. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلورویشت تنه په اسپانیا او برېټانیا کې په دې تور نیولی دي چې افغانان یې اروپا ته په قاچاق وړل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د می په درشمه جنیوا ته ولاړ سي او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور کې خبرې وکړي. د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچي وینډي شیرمن سرژنۍ دوبه خپل دنده پرېږدي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرې د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي. او د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبه په ورځ وویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د غیر رسوایۍ په خاطر چې دغه فدراسیون په کشش کېل دی استعفا ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ مخیله دی چې دوونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د سوریه د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات دراورو. د سوریه حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانیدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت د یاغي ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تیرونی داعش ونیو او پرونی پکې د سوریه د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي. څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي. خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بولي. د ولید المعالم د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څنګ د راپور په اسناد له احمد شیبر اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریه او عراق د همکاري په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړي هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوه نخلي.
د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت تر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دیونې د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. عبد الغفار فیضی زادران وایي چې د کابل خاروالی و نمرز مکور کړي، خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمرز مکه نه ده ترلاسه کړې. تاسو منوم واخله یو مشکل موای
زمانم عبد الغفار دای تخلص په فیضی زادران دای زما مشکل دا دی چې د کابل خاروالی له خوا په 1302 کال کې یو مرزمه کا د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شي او چې سند ملکیت په لاس لرم. تاسو په لاس کې دای تاسو کتل شي لیدل شي له 1302 کال را پدی خو یو زل دغه څو کال وړاندې نه هم نه یو زل بیا وغوښتلو یو فورم بیرته راته راک بیا ما غفور منو بیا تصدیق کړو ورته راوړل د ټولو نوهای نه تصدیق شول بیرته تسلیم کړ لغه را پدی خو دغه شل 22 کال موږ دې ته انتظار بسو چې موږ په استلال له بیکورې نه خلاص شو او خپل کړي په وګابار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو زموږ اولادونه که خدای کول دی او مکتب څخه چې هغه دایمي دوی مکتبي فارغ شي یو ورځ یو مکتب ته ځي بل ورځ بل مکتب ته ځي په وکه په پښتو تدریس کیږي په بل کې په دری باندې تدریس کیږي چې زموږ اولادونه په استلال د دواړو ژبنه هیڅ یعنی هغه ګټه شي باید پورته کړي شي پورته کولای. دغه مشکل د حل لپاره زل تاسو سره دغه تاسو راډیو ته راغلم خپل عرض می وړاندې کو د دولت مامور یم په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی د ملي راډیو ټلویزیون نړیوالې وری د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوری ریاست پورې چلته زده جمهوری ریاست مامور یم دند اجرا کوم مګر له دې ټول موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه کړې دغه د خپل غاګ د میډیا لارې د هغه قوی لارې چې هغه په افغانستان کې نه ته پناړی کې سلور مقوی حسابي کې خپل غاګ واړم چې لدرانو وطنوالو سره شریکم در خاروالې مسؤلین او مشرانو سره شریکم
او بخې زدران صاحب خبرم قطع کوم دغه سند چې دلته د د سویل دي چې تاسو ته یو سند درکړی دی البته موقت سند دی او تاسو یې ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړې کړي اوله مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته؟
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړي د سبا ته یې په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي د کور څښتن شوي دي دا چې په 22 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم. ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو کوڅه په کوڅه وګرځېدم کور په کور وګرځېدم په کرامه کورونه ونیول مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم. مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي خلک به له بېکورۍ خلاصوي خلکو ته به کور پیدا کوي خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي ډوډۍ به پیدا کوي مګر متاسفانه هغه څه چې زمونږ تقاضا او زمونږ توقع وه په هغه رقم باندې ونه شول. چا چې زر درلود چا چې زور درلود چا چې په اصطلاح له دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړې دي هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوی چې په لسګونو کورونو څښتنان دي مګر دا چې مونږ په اصطلاح له دې وسیلې نه نه کار اخیستی دی او نه د خپل ګریوان د چا په مخکې په اصطلاح په دې رقم سیرې کړی دی انتظار مو ایستلی دی حوصله مو کړې ده لا تر اوسه له هغه حق څخه چې مونږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو هغه څخه برخمن شوي نه
او چاروالی تاس نه پیسې ما خستی دي
تابن تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 360000 افغانۍ وو دغه وخت 360000 افغانۍ د 21 کال چې الته که پاسارو باندې تبادله شي الته مثلا کالدار او ډالر ډیر
یعنی 360000
360000 360000 افغانۍ مونږه
تحویل
کړی ته تحویل کړی دي
تاسو څه غواړئ که چاروالی تاسو دې غوښتنه ته ځواب نه وایي نو تاسو به څه وکړئ څه غواړئ تاسو
په سر کې کله خبرو کوم از مال لپاره باندې را بده وي زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل خاروالی مخکې اصطلاح راشو خپل ځان ته په اصطلاح ور واشو چې نور له دغه جنجال خلاص شو.
موږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستی شکرې نایب احمدزی سره طرحه کړه.
ټولې خبرې مې واورېدې. زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم متاسفانه متاسفانه په یو اویا کال نه تر څلور اویا او پنځه اویا کلونو پورې یو شمېر هغه اندازه ځمکې چې اصلا یې استملاک کړی نه دی، اصلا یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولي، هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا څلوېښت زره نمرې لرو، څلوېښت زره ځمکې همداسې لرو. د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړي، مثلا په سرک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستی په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی طی مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په هکله باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملاً کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې چې مثلا په پلي چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې یو لک نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب، وابرو چې زادران صاحب څه وایي؟
د څلوېښت زره نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل خپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چیرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چیرته حکومت په یو ډول نه یو ډول پکې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وګورئ، تاسو وګرځئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. آیا زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه، په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډکولي، که په نومونو لیکلو باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه وي چې په هغې کې په اصطلاح نوک سړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې خبر خمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرې څه چې څلوېښت زره کسان، همدا څلوېښت زره کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي؟ یوازې تاسو نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ، زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي، که وشکړی چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملاً خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دې وکړي.
نیروهای نظامی ما را همکاری بکنه.
زما لپاره ګوره د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم سند به ورته یوسم ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلیدلی دوی ښکالا انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور د دولت ارشد مسؤلین په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
تاسو خبره نشئ اخیستی. ما وویل موږ د مسترده ټیم سره تاسو لیږو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ، کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیاته ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته درنه کړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مسترده ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا د مشر ښاغلي سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینی سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمی غوښتنې وکړي هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما داسې ویلی دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرو غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان ووځي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني، کېدلی شي چې افغانستان به په دې باندې جوړ شي یا به طالبان مذاکراتو جوړ ته حدیث شي. ځکه چې تاسو ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجیانو وطن د افغانستان سره. نو زه خپل د عام مفکورې په نسبت باندې بل عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بل فرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښه وي چې اوس په 2 میلیونه نمایندګي د حکومت کې کېدلی شي. طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نسو حاضر، یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نسو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 20 میلیونه په انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 20 میلیونه نماینده وي دا به ښه وي تر هغو چې هغه د 15 میلیونه نماینده وي. نو موږ خو د افغانستان جوړ غواړو. نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده، او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې وي که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې وي، نو زه خپل هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم. باید د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې وي هغه د خلکو سره ومني، او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې دغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، هغه څه تاسو د انتخابات خبره وکړه، د همدې انتخابات کې چې تیر شول د ولسمشرۍ، او دا شان د ښاغلي کرزي د جمهوري ریاست په دوران کې چې کوم انتخابات وشول، هغوی دا ویلي او طالبان غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخابات کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبان ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخابات کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته وایه چې دلته د خارجیانو بودن دا یو علت طالبان بولي، او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان ورکړی دی چې خارجیانو په مقابل کې مونږ لغه کیږو، خارجیان به د افغانستان وځي. نو هغه صورت چې تا یاد کی دا به شاید په داسې رقم باندې وچی خارجیان به په افغانستان کې طالبان ته به وایي تسیراتی په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی؟ څه به ورته ویلی؟ څه جواب به ورته درلودی؟ چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروئ، خپله هم راوپارئ، داسې خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نن راولاړ شو هلته خارجیانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وچ علتونه به د منځه نه وتللي، نو په داسې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته مفکری خبره هم وکړه که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان درا شي بیرته حکومت یو برخه دی وکړي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت ول مخالفتونه
ورسره زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي. داسې مفکوره به هم په عوامو کې چې هغه به بعد اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت تا افغانستان چې اوس موږ راټول کړی دی یا ټولوي موږ نه زورونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دی ولی افغانستان باندې مسلط شي. طالبان مسلط کوي، هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دې جوړ شي او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې د امیانه په استعداد باندې دوی په حکومت کې حساب کړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دې ښه خلک حکومت شي. دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره؟ څومره ګډ حکومت مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه ورکوي؟
اټس دغه نفته پکې کې خو تاسو ویني چې اوس دغه حکومت جوړ کې اشرف غنی او عبدالله حکومت جوړ کې او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې بیا به نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي؟ او دا هر قشر یا دا هر طرف او دا هر لسان او دا هر سمت مراتم پکې وسی، نو هغه بیا څنګه د امکان وتلی؟ زه خپل فکر کوم چې هغه د امکان وتلی خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې پرچا کې شعبت شته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه که هر څوک.
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغې جوړې په بنا باندې کراشو موږ مثلا دغه موضوعات مثلا څو وخت مخکې ویل شي ویل چې طالبان د ښځو د تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري، فکر کوي چې څومره به په دغو موضوعاتو که اوس د روغې جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخ ته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو هم کوي، په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک هلته راغلي وه ماته، تاسې ویل چې د ټولو خلکو دا نظر وي چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کیږي، خو البته طالب به د دې دغه کوي د ملت خواستې به مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني. یعنی ملت افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیاتو ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیات د کلیاتو تبه دي. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري. اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده، موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجې دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی، څه وخت مو تیر کړی دی په خپلو منطقو په منطقو کې خلکو ته یو اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي برخوردو په بلو بلو کې ما یې سنه ده اخیستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر دغسې یوازې دا نه دي چې ما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده، یعنی که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ شي دې کار ته ودرېږي، هم دا ملت اوضاع جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي، څوک لږ دین سوزې لري هغه به خامخا په دا ملت باندې دین سوزې کېږي. یا کوم بد نن په ملت کې نشته که سړی اوس متوجه شي د کومه به دې نشته، ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې ځایه راځي په خطر کې ځان نه ویني؟ تر دې دی چې هغه د کابل داخل دی. نو زه خپل دعوه مې چې اوزاد افغانستان ټول طرفونه دې ته مجبور کړي چې یو دیش خطی سیر مختار کی چې هغه کې امنیت راځي او هغه د حکومت یو سي چې هغه د پاکستان د شو خلکو سره او د آینده لپاره د امنیت سبب ذریعہ وکړي.
هغه څه یو پښتون هغه د چې په خاطر سه هم طالبانو په لیکه کې وای ولی یو وخت ورنه بیل شوې د ځینې مسایلو لمخې څنګه مثلا
د پښتون قوم چې تاسو به په جریان کې چې په پاکستان کې د څوک نسته چې په تنظیم یا په ډله یا په چا کې نه دی د څوک نسته کومو په پاکستان کې په دې خپل ګپسي ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې ته تنظیم سره نه شي او هغه د طالبانو په وخت کې یو چا سره یو طرف سره نه شي خو البته فرق دی ته چې په دې باندې واقف پیاس چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت و خو بیا
هدف مې دا و چې تاسو بیر خپل لار هم بیل
کړه ما د جيش المسلمین په نامه باندې خپل لار درلوده او د جيش المسلمین په نامه چې لار مې درلوده دا طبيعي یو دا یو چې ما په مفکوره دا شي و لکه وسیا بل کم مفکوره به میجلاو ته چا بعد بعد خلکو سم مفکوره جلاو د خپل مفکوره په نسبت باندې به د جيش المسلمين په نامه به خپل دغه د لوري تنظیم درلودي. نو خو به هر تقدیر زه خپل اوس دا انسان دی یو وخت به یو رقم بل وخت به بل کم خو اوس مې دا مفکوره ده چې به د ملت د شو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه را جمع جلسوس خلک د ملت را جمع نشي افغانستان نه په بل ملک جوړیږي نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په همسایګانو نه خارج د همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي و کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي خو موږ دونې وایو موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چیرې یو لنډه لار پیدا شي یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یو ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو او مشکل به حل کړو ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکي ورزه لار ده په دې په یورو خو دا ډېره دقیقه لار ده خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاصو دغه به ټول ملګرتیا کوو ملت به د دې مشکله خلاصوو ښه خلک به په افغانستان کې مسلطه وو که هغه د یوه طرفو د بل طرفو که د منځ خلک وو که هر کم
هغه څه تاسو د همسایګانو خبره وکړه افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هیواد پاکستان سره خبرې شروع کړې دي تګ راتګ روان دی څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسیریت لري ښه رول لوبولی شي
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان د پاره ښه نیت ولري د پاره د دې چې افغانستان د دې مشکله څخه خلاص کی چې هغه د دې یو ګاونډي دی لکه څنګه شری مسله ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای چې ګاونډي دونه حق لري چې په دې بیرته میراث په یو شي د بل ګاونډي څخه کدا شي فکر ولري د پاکستان او پښ په مور دې لري ډیر ښه خبره ده ګاونډي د خپل ګاونډي په باب کې ښه پیښه کولای شي ښه حرکت کولای شي او پرشنیت کوي او کچیر خدای نه کړده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې ښه نیت نه ولري د خپل دعوه مشي یوازې نظر ټول افغانان مخالفت
ستاسو تجربه څه وایي؟
نه د تجربه خبره خو ما د ټول حالات دي نو سړی دې سنې شي ولې یو وخت چې به چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په پاکستان کې جوړ راشي یو وخت به دای چې په پاکستان کې به مشکلات ډېرې د خپل مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په پاکستان کې جوړ راشي
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا دغه سندونو لاسلیک کول له یو بل سره کولای شي د سولې خبرو ته د امنیت د پیواد کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې دا سند چې ملت ته پرېښول وي نه په بګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او ښه خلک د ملت نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د تاوانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی ته چې اوس ویني چې دا امضا شوی دی په ټلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه حل ته وای چې ملت ته پرېښول شوی وای هغه به نواقصو پیدا سنجول وای نو به پیدا کړی وای اوسنۍ حالت زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي شو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د خنډ سره مخ کیږي نو زه وایم دا ښه نه اوس چې څو ملت پرېښول وای شو به وای او که بیا اوس بیا د سیو طریقہ پک شراسی چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راځي چې د پاکستان استقلال د من دولار نشي نو هغه بیا ورسته ګورو ستنه باندې ملي چې هغه ورسته نشي
نو ورسته پښتون هغه د چې په افغانستان کې د داعش په نوم د وی ډلې حضور هغه سه ویل کیږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي او دا هم ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر بیل شو ډلو بیعت کړي دغه ډلې سره ستاسو نظر په دې اړه څه دی
خو زه خپله داسې نه سم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په ضرر دي نو زما په فکر باندې چې نه یې شوی یعنې چې د ملت ضرر نه یې شوی د ملت نور په دې باندې معذرت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نشته یا څوک دي یا څوک نه دي یا د کوم طرفه تمیلي دي خو دا معلومات هم لرم د دقیق معلومات هم نه لرم او نور په دې کې مزه
فکر کوي چې د طالبانو شمېر ډلې به دوی سره زده شي